السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ میلما ځانګړي مرکې او ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړي شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور د درې اونیو په ترڅ کې کانګرس ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د سنا یوې اجتماعي غونډې ته وکړه. په استازو جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر روان اونۍ خبرداری ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر که چیرته د دوی له غوښتنې سره سم اسناد وړاندې نه کړي احضار به یې کړي. جمهوری غوښتونکو انتقاد کوي چې له افغانستانه د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو وتل له ګډوډیو سره مله وو. د سعودي عربستان سترې محکمې اعلان وکړ چې نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په متحده عربي اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې د روژې په لومړۍ ورځ رخصتي نشته او په ټول افغانستان کې به رسمیت وي. په لندن کې بیا د لومړي ځل لپاره تیر ماښام د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو له کبله په واټونو کې دیرش زره څراغونه بل شول. د بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د راپور له مخې دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي ښار کې د روژې په مناسبت داسې ننداره ترسره کیږي. د لندن ښاروال صادق خان چې خپله هم مسلمان دی، تیر ماښام د دغو څراغونو بټن کیکاږله. دا نوښت د یو غیر انتفاعي سازمان رمضان لایټ یو کې لخوا رهبري شوی دی او لګښت یې له خلکو اخیستل شوی. نن د مارچ درویشتمه په اسلامي نړۍ کې د روژې لومړۍ ورځ ده. د بغلان ولایت په جلګي ولسوالۍ کې موندل شوې په لسګونه سکې ملي موزیم ته وسپارل شوې. په بغلان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې 15 سکې او یوه کوزه یې د یرم په سیمه کې په وروستیو کې ترلاسه کړې وې چې ملي موزیم ته یې تحویل کړي. د دې طالب چارواکو په وینا داسې کې د ساسانیانو د دورې دي چې 2000 کاله پرې تیر شوي دي. د یو شمېر سترو نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې پر اوکراین د روسیې د څه باندې یو کلن برید له امله د اوکراین بیا رغونه 411 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک، ملګرو ملتو، اروپایي کمیسون او اوکراین د خپلو ارزونو نتیجه پرون خپره کړه. نړیوال بانک وایي چې د روسیې د تیری له امله د اوکراین زیربناوي، ودانۍ او د خلکو ټول ژوند ته سخت زیان اوښتی دی. روسیې پروسه کال د فبروري په 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه برید پیل کړ چې لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له روسیې څخه د چین سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ د واشنگټن له ګټو سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر د روسیې درې ورځنی سفر د څو توافقنامو په لاسلیک کولو سره پرون پای ته ورسوه او د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د سریلانکا سیالې ډلې ته درې شپېته منډو په توپیر په کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون په ابوظبي کې وشوه، لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې مخالف لوري ته یې 299 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا تر 19 کلنو د لږ عمره لوبډلې ټول لوبغاړي د 286 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل.
آزادي او اوریدونکي
د آزادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ستونزو پیغامونه راته پریخي، له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې. په دې ورستیو کې به تاسو اوریدلی وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دا مهال په پاکستان کې دیره دي. دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او دا مهال د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستان ژمنه کړې چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلا مشورو له مخې دغو افغانانو ته د پناه ورکولو اصولو ته ژمن دي، خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبریږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغو افغانانو سره ناوړه چلند کوي. دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیره افغانان زوروي په دې اړه مو په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودزی سره مرکه هم کړې، خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم دی آزاد رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. حمید دی غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده. دې شبکو فعالیتونه ډېر ضعیف، ډېر کمزوري او ډېر خراب دي. انټرنیټ پیسې له خلکو خوري، خدمات نه وړاندې کوي. حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي، مګر په نږدې کلو کې کار نه کوي. اتاق ته ننوځي کار نه کوي، سره ووځي کلي کې کار نه کوي، تر کلي به شاته ووځي بیا لږ کار کوي. دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي. د ازادي راډیو له کارکوونکو سدا هیله کوو چې په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکوي او د خلکو ستونزې حل کړي. تاسو ته مننه چې د خلکو د ستونزو په اړه باندې فکر کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه. هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي.
السلام علیکم ازاجر جو ټور کارکونکو ته سلامونه ورنی کی دي احترام کړنی کو موږ د هلمند ولسوالۍ هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ دار په شک سیمه در بغرا پر غار دلته یو نن دروشن خدام درول او ډیر بشوي دلته ګر سره روشن کار نه کی لیش کار کی او سالات خو به کار نه کی بي سیم خو پرې دې ګر سره موږ ګر سره کارولان او دا نور تا روشن دي دلته دلته ډیر بشوي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. ارغنداب ولسوالۍ چې یو غاټ او پرنفوسه ولسوالۍ ده، خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ سي ډیر وګړي کې اوسېږي، هغوی له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت یې ډیر لوړ ده. نو د دې خلکو او زموږ غوښتنه له مسؤلینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړي، تاسو ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنې نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او لخپل دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي. وسلام د الله پامن. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ویندیانو، خبریالانو، خبرنگارانو ته سلام. بعد له سلامه، هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندوره دی. هر سات خبرونه، مجلې، راپورونه، عکسونه د سیمې هر وخت زمون ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو آزاد رسنۍ او پرمختګلی رسنۍ ده.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر ذبیح الله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم. موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی. دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي، زموږ سره همکاري نه کوي. زموږ د تیر کال نمره، د اگزیټ نمره 150 د کامیابۍ نمره وه، خو سږ کال 214 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوالونه وو. په سوالو کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوي دي. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کړئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کړئ، ډیره همکاري به مو ایست. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د اسلامی امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غ کومه سیمه میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو. چې په هغه کې موږ د پښتیا د ولایت یو، د بوټي کور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې هم شتون ده. نو دغه د واکسینو والا چې تاسو مقرر کړي وو بانډو ته راغله، خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه. نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جومات ترې لرې وو یا به په کور کې ګڼه زیاته وه، نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په د غیر حاضر او کورو باندې را ګرځو په یک شنبه او په دوشنبه باندې خو نه په دوشنبه رااله او دغه نن موږ ورته منتظر و چې دا رښتیا راځي خو ما هغه د خولې غږ یې پرېښوده نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي نو د ما د سیتامې او په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بیرته کته شي بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي هغو ته دې همدغه واکسین چې مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره او ورته ورېږي نو ښه وخت درته غواړم حاجي ماماجان اصلا د پښتیا یم خو اوس پلي د اوسېدونکی د بډي کوټ د باریکاو په ساحه کې یو ومن الله توفیق
دم عمومي سوال دی محترم ډاکټر صاحبانو د آدرس د خپل د آدرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبان یو اصول تعقیبوي نه پوهېږم دا اصول څومره اهمیت لري بین المللي اهمیت لري دا اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې همداسې ده یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یو دوه سوه یا دوه نیم سوه والي فیس پیدا کوي بیا ځي د نسخه اخلي بیا نسخه چې نسخه یې واخیستې بېرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې راسه وګورم چې ما زما د هغه د همغه مربوطه شی چې ما لیکلی همغه ده که نه ده خو هغه چې وکېږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاصو بیا ما ته راسه مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی دا زه دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي بیا وایي دوا چې خلاصو بیا راسه بیا چې ځي بیا ورته ورته دوه نیم سوه افغانۍ اخلي په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمېره یې نشته کړې ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاصو بیا جوړ نه شوې ما ته واټساپ وکړه یا ما ته زنګ ووهه بیا ما سره مشوره وکړه یا که راځي مثلا دوم دفعه در تابع د فیس نه کېږي نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطه نظر د شریعت اسلامي ده د نقطه نظر د عناناتو کلتور ده د نقطه نظر د علم طبابت د اصولو نه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعې ته غواړي او څلور دفعې ورنه فیسونه تقاضا کوي مننه
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکی هیلې دي ورور شي جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر ورور کده زما یو پیغام ورسوي ترې وځه پر موږ د هلمند په ولایت کې ورور داسې حالاتونه شروع دي چې ورور دا مسیسې دي شروع دي بالا ورور ګرده د بډایانې خوري د خوار و غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجدتانو یم یا د خوار و غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ویل دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیل له تر یو ځایه ورسوي
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي نو هیله کوو د دوکاندارانو وړونو او خصوصا د ښاروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژې په راتګ سره شان ډېر جګ ځي اوس که راسو نورو هیوادو ته نور هیوادونه اسلامي هیوادونه تخبیب کوي یا ته په دغو ورځو کې او زموږ افغانان وړونه ځان ته افغانان هم وایي ځان ته د افغان لقب هم ږدي خو بیا هم د چنده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي نو هیله من یم ښاروالۍ مسؤلین او دوکاندارانو وړونه هم ته ډېر حده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې نو د دې هم هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخبیب هم وکړي ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولس میاشت کې یوه میاشت ده نو ډېری اړمنې کورنۍ شته حتی چې خپل ډوډۍ وس نه لري
دا کومه کس چې ما ولیدو د وزارت صحت وزیر صاحب ډېر زیات پې خفه شوم او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر د شرم خبره ده او زه ډېر زیات پې خفه شوم
من ولایت ګرم سیل ولسوالی لکه سیمې څخه د نسب څخه ډیر ډیر مننه چې دا زموږ ماشومان ته دوی د خوراکي مواد ورکوي کم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه و نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومان ته په 1500 کالداري رانیول د افغانستان ستړي او بیا وزله ولست د دې پرمندې نه لري موږ د دې سره ډیر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومان ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پورټر په مو وبکړله هیله من یم اوبه رایله سي د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي ځکه چې د ناوې اوبه تر ډیره حده پرې ځنډیږي نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی ډیر مننه هیله من یم دا پیغام در مسؤلینو پورې ورسی
سلامونه نیک هیله احترامات مې ومنه زه احسان الله دوري د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د غزمش هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور حتی د دغه کجکی ولسوالۍ په سولو کې 50% هغه اوبه لري روانې اوبه لري دا نورې ټول د برموت اوبه راکاږي نو دغه زمینداور کانال نه لري دا په دې خاطر باندې چې دلته خلک غیر قانوني اوبه د ډم ته چر روان دي دا سره تیر سروزګان ولایت دی د کندی ولایت هغه غیر قانوني اوبه دغه ډم څخه کاږي نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي نو زه پر دې باندې دا ژغ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته رسیږي هغه قانوني اوبه مصرفوي د نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دي چې اوبه نسته ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي او دا را روان شي دا وډم ته د کجکی وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم کته کړی دی یو وخت نه د خاص وبوستونځه ده نو زه هاته پر دغه خلګو باندې دغه ځخ کوم چې تاسو دغه کم او به چې تاسو تر روان دي دغه ډم تر روان دي نغه په قانون برابر یغه او به چې تاسو ته په ویالو کې درکو کیږي هغه به استعمالوي نور غیر قانوني او به مې استعمالوي یو بل قاعده هم د کپغورز باندې وریاځو دغه ډم چې دی شل سنتي دی پورته کیږي نو چوبل ته ډیر ورته رواني په د سولري برېښنا باندې د اوبد د دې رادت خنک شکیږي او کله چې وریاځ نه اواسه پای بیا دغه ته 15 سنتي متر اوبر روان دي یعنی سم نیمه غیر قانوني او به خلک د استعمالي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا موضوع اسماعیل دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پر شرایطونه دي چې وایي چې خزو ته حقونه ورکې باید حق خزو ته حقونه ورکې زر تر زر د تعلیم او د پرمختګ یو قانون نیول شي او پرمختګ زر تر زر وشي جدي اقدام وشي چې مکتبونه پانتونونه د خزو زمونږ د افغانستان د لپاره خلاصې ځکه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده د محل په افغانستان کې
السلام علیکم دا زړه راځي ټول اړوند کارکونکو سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې د زمرد زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ شي زموږ اوبه ډېرې کښته دي تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې موږ اوبه دي نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو باید موږ ته د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وخیږي نه یوازې موږ د زمینداور غوښتنه نه ده بلکې د مساکله او د نوزاد د واشر ولسوالۍ هم دا غوښتنه در سره ځکه چې دا کانال وخیږي د مساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ او نوزاد او واشر د ګرځي ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي نه باید مرتدا د زمینداور کانال ژر تر ژره وخیږي السلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادوی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم د هلمند د علی ولسوالۍ زر سره په تماس کې کومه موسسه چې راوتلې و چې نه د غنم چینه وکړسي ول دغه دی موسسه در کوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله کوم نن دا وسه ډی پی ام بارې دلی نه مو غنمی دلی وساغت ورکه سپور والله نو مانی لیکلی دا وسه پرې اچ نهسته دا وسنګه مستد یاري سم کې یاري ګرځري بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم. سال دا جوړ ته په خیر ته شکر خیر خیرت وطن کې قرار قراری دا وارم ختمې دوه ده ان شاء الله اوس رادیو خ په غور سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې واش په نن شي په دا تو بوجو شروع ده باندې ګټه ورځم غږیږي بس نو شه معلومات اس کو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په د هیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته عمومي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان لګل سنځو سره مخامخ دي چې درې مهي وادونو په ځانګړي توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې ډنګ شو امریکا له خپل هغو کسانو چې دوی سره یې کار کړی وو غوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو دریم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپل اسنادو کارونه مختبوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې ورسوي کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلان کوي او زوروي. دا چوالې د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دغه ماجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چې د افغانستان د نننه دوی ته ویل شي چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چې د ایران او د غربي ملکونو روابط خندي دي، نو یوازې نه گزینه دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدای شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم زوري او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته زوري، خو دا د دې معنا نه لري چې دا زورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي و
همدا سوال دی داودزای صاحب وبخی چې د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل اولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولی ځان سره بونه تلل
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا ویلي و چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر دام ده چې پاکستان د ماجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، دا غي پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته راغلی ده، توجه ته راغلی ده او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامل ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی. څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي نو دوی غږ پورته کړي او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګه زه دې هم خبرم چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لارې کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي.
داودزای صاحب تاسو مخکې ویلي چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېختو څباندې څلوېختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې زورول شوي دي. په پرله پسې ډول یې هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپاره؟
او بعض اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره خني نو هغه وخت کې به ماجرینو باندې به فشار راوړ د زمونږ د حکومت په وخت کې کېده. خو په تیرو کې افغانستان یو نمائنده اداره درلودل چې کله به ماجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی، اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي او دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی د ماجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه ماجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تللي دا خو طالبانو ته هېڅ اهمیت نه لري که هر څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. بیا بله خبر دا ده چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هره صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسي لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او ځورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده چې په دې هکله خبرې وشولې او امریکایانو نور غربي ملکونه مداخله وکړه. د بلاول بوټو ته یې وویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه ځورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بلخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دی وی او دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل هم داسې دی، ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسیږي د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کی او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي، ډیر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسیو نقیصه ده او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422 2411 1115.
د آزادی میلمه
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه خبرونه ته ښه راغلاست. ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي میلمه دی. سمی الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواري سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم. له ښاغلي شینواري څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالی چارې دا مې پر مخ وړي. استیلن کوم کار نه کوم.
شنوارې صاحب زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم، په ترکیه کې تاسو څه کوئ، وختونه په څه تیروئ؟
والا ورور زه خو هیڅ نه کوم، تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې فعلاً کار مار نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زموږ د انسټیټیوټ چارې لږ خرابې شوې د نوي حکومت سره، نو کوم خلک چې مونږ سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نورم کار سیستمونه یې ښه وو، نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو. ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي، نو ما هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پرېښودې، نو زموږ دغه انسټیټیوټ چې د سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو، مصارف ډیرو او دغه یې نشو پوره کولی، مصارف یې نشو پوره کولی.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست، د څه شي انسټیټیوټ و او د څه لپاره جوړ شوی و؟
ډاکټر ارشد د طبي علومو انسټیټیوټ، زما پلار شهید ډاکټر ارشد به تاسو پېژانده، نوموتی ډاکټر و، کله کله به امریکا غږ آشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و، چې دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک وو، غریب وو، هلکان وو، جینکۍ وې، نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه، ډېر چې غریب وو هغه ما فری نیوه. نو هماغه وو چې مونږ مخکې روان وو، ډېر ښه سیستم روان وو، بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي، نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سقوط حالات ته لاړ.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس و، مکنه ما درس نه ورکاو، مون سر نور استادانو لکه مطلب ما نیولی په ساتوار باندې یو نیم څل دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ، یعنی ما ورته ورکولې. نو خپل زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ، دغه چارې او سنبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی، صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و، خلک بې وزله و. نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی، په 50 پیتره په نیمه تخفیف، او هغه خلک چې به واقعیا غریب وو ما به هغه څارله، زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه، هغو نه به پوښتنه کړه، هغه ما پری نیوله، یعنی مطلب ما پری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 نیم زره خوشه محصلین او پتہ لگی گی دا افغانستان چې ما ته بداسې خلک راتل چې یعنی شپې تو کلو ته عمر رسیدل، او هغه سره بدا شوق چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس طبي زده کړې وکړم، نو هغه سره مطلب ما همکاري کړې ده، فارغان شوي شپې تو کالو پنځه شپې تو کاله ماتلین مالرله.
کوم د څه شي درسونه ویلې دي، کوم رشتو؟
لکه قابلګي شو، نرسنګ شو، ټیکنالوژي شو، پروتیس شو، دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاو، لکه جواز مونږ ته د پنځه رشتو راکړو.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواب لرو، خو بیا مونږ څنګه سره جوړې کړې وی، لکه ما په مارکو کې څنګه لرله، خپل مشرانو مانه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یو څنګه خلاصه کړي، همدا مندره کې ما څنګه لرله هلته مشران غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي زمونږ دغه لوران او زامن هلته نشي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ را تګ خرچه یې د میاشتې و 8000 روپۍ راځي نو بیا هماغه وو چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله
اوس مو هغه انسټیټیوټ چاته پریښی بند دی که لا هم فعال دی
نه اوس هغه انسټیټیوټ یعنې بند کړی دی بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و یوه څانګه یې په مارکو کې وه یوه مندره کې وه تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لره فعلاً او اوه زره اته زره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې
هغه انسټیټیوټ هم سه پات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف
او هغه هماغه صفات شو زه دې خوا ترکیه خواته راغلی یم
یعنی هدف تاسو څه بل اخره په کوم امید په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ
والا دا سیو چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو نو مطلب غوښتم چې را شو ترکیه ته او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل عمر ته لاړ شو یا عمر ښه وي نو په دې امید راوتلي وو نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندۍ کړي
یاره نه پلان کې نه لرم ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول او بیخي یعنې زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته به تلم هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل استادانو ته به مې وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي هر شي ته ما ټایم ورکړی ولې زما هغه کمې هیلې وې زما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو نو بیا یې د فعالیت
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي تاسو ولې برعکس فکر کوئ
بس ټول هیلې چې دي نیمګړې دي ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي هغه هیڅ یو حکومت نه حکومت پر راشي هغه سکوت شي نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره ځکه دا روپۍ غواړي سرمایه غواړي مونږ سره نه څوک کومک کوي نه کومه وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی دا خاص ما چلاوه د خپل جیب نه ما چلاوه نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته تشویق نشته دی نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي تشویق نه وي نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي کله پیسه وي کله نه وي نو چې همکاري درسره ونه شي د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی زه یې نشم چلولی
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول چا سره مو تماسونه درلودل هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې
دا خداسته چې د ځوانانو علي شورا خو ډیره خوشوره او ډیر پرمختګ کړي او ډیره خروانه و مونږه د ولسوال نیولې غني خیل ولسوال کمانډان دې امنیام داسې شاروال تروالی پوري تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې د صحت په برخه کې همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده هغو حق به خوړل کېده د ولس نو هغه ټول ستونزې به مونږ را غونډولې، یعنی د لسوال نه نیولې تر والی پورې به مونږ شریکولې. هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی، لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري، په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیماً هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق غوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې زمونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي اړیکه لرئ که ټول اړیکې مو پرې شوي دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکې پرې شوي دي، بس نوی حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړو، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غني خیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشنه ردي سره یې خپله کله کله مرا دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو یو لوړ شخصیت و، هېڅ نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه، خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامشته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پېښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازي نو هغه هلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب به راټولو، تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری وو، هېڅ نه و، نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله وو، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوی، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ نورو راډیوګانې سره، نو نه پوهېږو که په دغه جرم باندې وژل شوی، نو کېدای شي نور خو هېڅ کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله او هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بیل لکم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړی.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړئ.
والا ډېره دردونکې پېښه وه، زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم، کله زه ناست وم اوس مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشت، بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو ګنټه مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و، په همدې ورځ باندې مې روژه و، نو ما ته یې ویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته، ډاکټران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوی وه، پرام شوی وه، وخت یې ډېر وشو، نو چې بیا یو ګنټه وروسته مونږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
والا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه وو، یعنی ډېر زیات امیدونه مو ورته لرله، زمونږ کوم امیدونه چې وو، زمونږ کوم دغه چې وو هغه اوس فعلاً اوبو باندې لاهو شو، امیدونه هم ډېر زیات و، خو هغه ټول لاهو شو، نو بس څه امید لرو، نو بس امید
نشته. مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري؟
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمنی ته ورسېدو. کوم پلانونه چې موږ لرل او هغه مخکې روان کړو هغو دغه ټول پاتې شو افغانستان کې، نو دینه مخکې به ګورو چې څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي هلته خوا پوهنتون کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپله شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته، نو داسې خوشي به نه کیږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغو افغانستان کې دي، زه فعلا ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره، کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، او د هغو احوال او پوښتنه کوم، نو بس خپل ستونزي مشکلات سره شریکو یا څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم، مشر زوی مې 12 کلن دی، پسې 9 کلن دی، او بیا ما لور دا 2 کلو، پسې 3 کلو، 1 کال اخیرنه زوی مې چې دی 1 کلن دی.
خبرې ورسره کوي کله کله؟
پوښتنه کوو، او زما پوښتنه کوي، نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې لغو سره تاسو خبرې کوي پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو، دغه سې مشکلات زموږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس موږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، نو هغو هم تماس نیسي موږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیې ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیې ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلې. زه خو لږ ښه راړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وال شوي په چاقوانو باندې ډېر زیات ظلمونه کاندي، دا قاچاقباران زموږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي او دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شئ؟
نه، هیڅ کلم نه، قاچاقبر باندې باید زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زموږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلې، یا هغه هملته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي هملته یې ښخوي. موږ سره یو ملګری او هغه موږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو 4-5 جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی او ما چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی، او ما هملته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه، زلزلې نه موږ لرې وو، یعنی مطلب انکاره کې وو، زلزله وه خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته یې ذهنونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله تاسو وایئ چې تاسو په انکاره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان، دوستان، ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر 100 د زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر 100 زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انکاره کې وم، په انکاره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته یې نقصان رسولی دی لس ښارونو کې.
دقیقا را ته ویلای شي چې د څه کوم څوک پیژنې چې لدې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او دا څه کسانو عملتا په لیلې کې وسیده په انټونی او الهغه لیلې هم خراب شوی ده. هغه بیا فعلاً په جماعت کې دي، نو مطلب هلته جماعت تر راغون شوی دي او عملتا دا څو شپې عملتا پراته دي.
کمو تک د جرمنی خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کیږو، ځان ته به سیستم جوړو د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو م نه کیږي، ځکه کورنۍ ده ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو همدلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا 8 افغانان دي او دلته تقریبا 2 کلونه دلته اوسېږي، خپل ځای دی خپل کور دی. نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه وزګار یاست؟
نه، زه فعلا وزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، ځکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي. نو زه به څه کار وکړم، ځکه که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زمونږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني امریکا دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرې ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه یې محبت یې یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو او پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې. هغه ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بی درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بی درسه دي، نو چې مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه، زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دوی آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو میلټ د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا یو، د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19 21 او 15 موندل شي زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي azadiradio.com ته ورشي.
مستاد مینے دو شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوکھ چ چال ور کبھی دہ پت جام خدایا ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول کی د منت جام هغه نن سبای راتا مخک مخک کیږي نن هغه نن سبای راتا مخک مخک بھاگد تن کئی مینی بھاگد تن کئی مینی نگ مرا تگی گین بھاگنن سبائے راتا مکے مکے کی گین بھاگنن سبائے راتا مکے مکے کی گین نن سبائے راتا مخکے مخکے کی گنن ہاگ نن سبائے راتا مخکے مخکے کی گنن نن سبائے راتا مخکے مخکے کی نن شرابستر دے
آغا شراب استرگی آغا شان شرمی گینم آغا نن سبای راتا مخی مخی گینم آغا نن سبای راتا مخی مخی گینم
سلائی کا جل آگا مل آگا